παραμονά πάλι σου. د نوتو سرمنشیان ستولتنبرګ یو ځل بیا لا افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه.
موږ همداراست د افغانستان په اړه خبرې وکړې. همداراست د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي.
د کندز اوسیدونکو د هغو درې ولسوالیو د فعاله کېدو غوښتنه کوي چې 15 کاله مخکې منظور شوي دي.
بس هم فراخه کېږي هغه د امنیت دومره ښه شي. د کندز
یو شمېر افغان هندوان او سکان چې د ناامنیو له امله هند ته کډه شوي وو بېرته وطن ته ستنېږي.
مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو خو بیا هم لهجوي مشکل لرو.
یو شمېر افغانان د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې دایمي اوربند نشي کولی په سیمه کې د ماقت وخت لپاره جګړې بندې کړي چې خلک د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د کرونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. واشنگتن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکي الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
حاضر یو چې سر له سبا اوربند اعلان کړو. د جګړې ډګر نه په ځای د جرګې په ډګر ورسو او خبرې وکړو.
طالبانو پخوا ویلو چې کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو د اوربند پر سر به هم یوې موافقې ته ورسیږي، خو اوس اوربند نه کوي. تېر اخته طالبانو د اوربند وړاندیز وکړ چې افغان دولت هم تایید کړ او د درې ورځو په مخه پرته له یو څو چاودنو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې وشوي د پراخو جګړو او نښتو راپورونه خپاره نه شول. د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي متحده ایالتونه به له افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او ولس سره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خپره شوي بیان له مخې ښاغلي سولیوان دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلي سولیوان د افغان ځواکونو او له افغانستان سره په ملکي برخه کې د مرستو په تړاو ښاغلي محب ته معلومات ورکړل. ښاغلي سولیوان د افغان سولې په بهیر کې د مرستو ژمنه هم وکړه. جک سولیوان د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مشر حمدالله محب سره پرون ناوخته پر ټلیفون خبرې وکړه. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا اتیا سرتیري لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي او ټاکل شوي چې د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څنګه په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي، خو د دې ډلې ویان محمد نعیم د استرالیا تر اعلان وروسته وویل چې دوی له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کار نه لري او هغوی ته خوندي چاپیریال برابروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. بلینکن په قاهره کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ستاینه وکړه چې د ده په منځګړیتوب اوربند وشو. د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د مې په 21مه وروسته له 11 ورځو خونړیو جګړو اوربند وشو. د دې جګړې له امله تر 2500 ډیر کسان ووژل شول چې وڅ اکثریت فلسطینیانو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د سفر په لومړۍ ورځ د سیشن بي پورس د اسرائیل او فلسطینیانو له مشرانو سره وکتل او هغوی ته دا پیغام ورسوه چې واشنگتن د اوربند ملاتړ کوي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د ل دوه کلونو رئیس د دې ګوند مشر وو. تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې پروسه کال په سپتمبر کې وویل شو او له هغه وخت رئیس د پښو درد نه دی ښه شوی او په همدې خاطرې سیاسي شورا ته ولیکل چې نور دا کار نشي کولی او غواړي خپله درملنه وکړي. ظاهروف ویلي دي چې د سیاسي انګیزې له امله وهل شوی دی. د 2018 کال په نومبر کې هم پر ده دو تنو برید وکړ. دته یې د خاین خطاب کړی و او پر یوه اوسپنیز پایپ یې وهلی و. که څه هم د ګوند رسمن ثبت شوی دی خو هېڅکله یې هم په پارلمان کې حضور نه دی پیدا کړی. پر ولسمشر امام علي رحمان د بشري حقونو نړیوال ډلو له کلونو راهیسې دا اعتراض کړی چې د دې مذهبي ازادیو، مدني ازادیو او د سیاسي ګڼګوندي سیستم مخالف دی. واشنگتن وایي چې د بیلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارین جن پیر په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
The Europeans are leading on this. This
Europeans da dem shirikawi da alwatana da dwo Europai plazmino turmanske da. Shkara da che padi alwataka che Amerikayan ham wo aw mush der andishmanyo. Wolas Mr. Biden da pesha gandale da aw padi taraw ba nur ham wawrai.
د اروپایي ټولنې د هوایي چلن ادارې له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر فضا د خوندیتوب لپاره سفر ونه کړي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلن ادارې وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د خپلې هغې پرېکړې ننګه وکړه چې د پوځي الوتکه په زور د یونان او لیتوانیا ترمنځ د یکشنبې په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه په مینسک کې ښکته کړه. له دې الوتکې څخه یو خبریال پروتس افچ د هغه له ملګري سوفیا ساپیگا سره ونیوه. خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل دا او ځین نور خبرونه مو که بیا هم غوښتي وي کولای شي چې په تفصیل سره ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه په وتلو دي. د یو نوي راپور له مخې ناتو او امریکا ځواکونه ښایي شاوخوا دوی میاشتې مخکې تر پخوانۍ ټاکلې نېټې له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې ووزي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د دوهم ځل لپاره وویل چې د دیرشو غړو هیوادو دا تړون له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته ژمن دی. د ناتو سرمنشي پرون د پرتګال له سریاسم انتونیو کاسا سره په پلازمینه لیسبن کې په ګډه خبرې غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسله یاد کړه. موږ همدارس د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هغه ځای په باره کې چې زموږ د ځواکونو ایستل په همشغۍ ادامه لري. په ورته وخت کې ناتو له افغانستان سره دوامداره همکاریو ته ژمنه ده چې په دې کې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی مالي ملاتړ شامل دی. همدارس د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي. ناتو درې کاله مخکې په بروکسل کې د خپلې سرمشریزې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر اخیره دوام ورکړي. ناتو تر 2024 کال پورې هر کال د 5 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د مالي وزارت په وینا دا مرستې د افغان ځواکونو پر معاشونو او یوه برخه یې دې سرتیرو ته د مهماتو او تجهیزاتو په برابرولو لګول کېږي. خو د ناتو سرمنشي څلور ورځې مخکې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو د چمتو کولو د پلان خبره کړې وه او ویلي وو چې د ناتو مرستې تر دریو محورونو راڅرخي. لومړی افغان ځواکونو ته سلا مشوره ورکول، د هغوی ظرفیتونه لوړول او د دې ځواکونو دوامداره مالي ملاتړ چمتو کول، دوهم د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته پاملرنه چې په بهر کې وروسی، او دریم د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدمتونو وړاندې کول. ښاغلی ستولتنبرګ ویلی دی چې ناتو د دغو مرستو لپاره د بودیجې د برابرولو او د پلان جوړولو په حال کې ده. بلدور ته د سیشن بی پورس واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د متحد ایالاتونو همکاري ادامه پیدا کړي خو بڼه به یې نه وي. امریکا او ناتو په داسې وخت کې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنې کوي چې د دغه تړون او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي او نیویارک ټایمز رسپانې د یو شمېر پوځي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی دی چې نړیوال ځواکونه به شاید د جولای تر نیمایي له افغانستانه ووځي، یعنی تقریبا دوی میاشتې تر کړې شمنې مخکې به دا سرتیری افغانستان پریشتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ویلي وو چې د سپتمبر تر یولسمې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي.
و موردل چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ له افغان ځواکونو سره یو ځل بیا د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې سختې شوې دي او افغان امنیتي ځواکونه د ګڼ میشتو سیمو او ولسوالیو د امنیت په خوندي کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د هغو درې ولسوالیو د فعال کېدو غوښتنه کوي چې په شاوخوا 15 کاله مخکې منظور شوې دي.
15 کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د کندوز ولایت لپاره درې نوي ولسوالۍ منظور شوې، اقتاش، کلبات او ګلتیپه. خو په داسې حال کې چې د دغو ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دي فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانآباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپه د کندوز مرکز بدنې څخه جلا شوې ولسوالۍ دي. د کندوز د ګلتیپې ولسوالۍ یو اوسیدونکي خیرالله شینواري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که چیرې دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټولې سیمې تصفیه شي او حکومتداري په خپلو سیمو کې په لاره واچول شي، زه مطمئن یم هغه ننګونې او هغه ستونزې چې په پرتو په هغه ولسوالیو کې شته هغه به ټولې رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابرې شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي تر څو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي:
دغه 15 کاله کې چې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوي، نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وزیرسوال شته، هر څوک، هر سفارت څنګه کې ټول مامورین شته. د خطنه په دا سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت پر اوسلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهام فراخه کېږي، هغه د امنیت به له خشې د کندوز.
د کندوز د ولایتي شورا غړي هم وایي که چېرې دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعاله شي، د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی:
اگر این ولسوالی ها فعال میشه و بالاخره واحد اداری در اونجا فعال میشه، این در تامین امنیتی کندوز
که د درې نوې ولسوالۍ فعال سي او اداري وحیدونه په خپلو سیمو کې ځای پر ځای سي، نو له کبله به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او دغه شان د حکومت د فعالیت ساحه به هم پراختیا ومومي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د دغو درې نوو ولسوالیو د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړېدو سره به د نوو ولسوالیو تشکیلات په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا چې په مربوطه و سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري، له مرکز سره موږ د دې بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته دي چې هغوی هم دغه کار مخه ډپ کړې ده. انشاءالله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کیږي. اداري کمپلیکس په مربوطه سیمو کې جوړېږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
یادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او د بیرته راستنیدونکو چارو وزارت راستنه شو ته د ځمکو د ویش لړۍ له سره پیل کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی پرون د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې په اوس وخت کې 1800 کورنۍ راستنه شوې چې له دې ډلې 0 ته په کابل ولایت کې ځمکې ورکول کیږي. نور په دې رپورټ کې:
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه د 2000 کسانو نوملیکنه او بایومیتریک بشپړ شوی چې 1200 کسان مستحق ګڼل شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د استوګنې د ځایونو د کموالي له امله په لومړي پړاو کې 0 کسانو ته د پچی اچونې له لارې ځمکې ورکول کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ښاغلي نور رحمان اخلاقی په دې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل.
یوازې د زرو کسانو لپاره د التفات په خارګوټي کې ځمکې شته. موږ غوښتل د پچې چبنې له لارې مستحقو ته ځمکې ورکړو. نورو ته به په راتلونکي پړاو کې ځمکې ورکړل شي. هغه راستانه شوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمیشنرۍ فورمې لري او له مخکې نه ځمکه او د هستوګنې ځای نه لري د ځمکې مستحق ګڼل کیږي.
د التفات خارګوټه چې زرو کسانو ته به پکې ځمکه ورکړل شي د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې پروت دی. دغه وزارت تیر کال د بې ځایه او راستنو شوو کورنیو سروې او نوملیکنه پیل کړه، خو د کرونا وایرس د خپرېدو له امله دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې وه. ښاغلی اخلاقي وویل په کابل ولایت کې د دغو ځمکو د ویش له لړۍ سره سم په هرات ولایت کې هم راستنو شوو ته د ځمکو ویش پیل شوی دی. ددا هم وویل په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې به راستانه شوي هم د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت مرستیال عزیز احمد ګلستانی وویل هر ورځ د کورنیو بې ځایه شوو او راستنیدونکو شمیر مخ په ډېرېدو دی او د ډېرو ځمکو د ځانګړي کولو اړتیا محسوسېږي.
افغانستان ته په وروستیو کې د راستانه شو افغان کډوالو په ډله کې د افغان هندوانو او سکانو هغه شاوخوا څلوېښت کورنۍ هم شامل دي چې په وروستیو کې له هنده بیرته وطن ته راستانه شوي. ډېری دغه کورنۍ تیر کال د کابل په شور بازار کې د سکانو په یوه عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي وي. یو شمېر لا هم اندېښنې لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه‌ویشت کلن سندیپ سنگ د سکانو له هغه کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغه چاودنې وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپږ غړي پکې ووژل شول اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. په یاده حمله کې چې مسولیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه پنځه‌ویشت کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به یې ژوند ښه شي، خو داسې ونه شول. دی په هند کې د خپلو بدو شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور. ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کرایه وه. هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کوي. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې شپږ زره افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې له خپلې مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوی. د هم د دوی پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته ولاړ. هلته یې نهه میاشتې تیرې کړې، خو د ژوند د سختیو او د کرونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نه شو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته یې د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه شلو سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکې چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنې نه دي عملي شوي. د افغان هندوانو او سکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنې شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت دی. مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بېشماره ژبې او بېشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه ګذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو تر څو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرېکړه نشي کولی. په همدې حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنیو لستنېدو هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اڅنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونې وکړې ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونومول شي چې په هغې کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال دغه ولمانځل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هیله بخون کوي، خو یو شمېر لا هم له داعش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېله شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
وطن ته د بیرته راستنه شو افغان هندوانو او سکانو د اندېښنو په باب مو واورېدل. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو ستونزو ته ځانګړې شوې وه، ډېرو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې دایمي اوربند نه شي کولی، لږ تر لږه د په سیمه ییزه کچه د موقت وخت لپاره جګړې ودروي تر څو خلک وکولی شي چې د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي او اوس هم د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
دغه د موسم په وخت باندې جګړه څه ودرې چې د خلک خپل غنم راټول کړي، وروسته دا جګړه پیلوي کلیوالو سلاوي ورسالې خلکو دا اقدام وکړي چې په پنځه دقیقو کې یا د شلو لپاره څه جوړ باندې وکړي چې موږ خپل غنم او خپل سلاوي وکړي چې وروسته چې جګړه پیلوي کله تر اوسه او دې وایي نه څه څه دی اوربان اعلان کړي خو وروسته پټه دوه ورځ پټه اوربان ما جګړه پټه پیل شوه اوس هم د خلکو غنم او همداسې پاتې دي. که چیرې په ډېر لږ وخت کې جګړه ونه درول شي دا ټول غنم له منځه ځي او یو راتلونکي به ډېر یو ناورین او په هلمند کې تېر شي، ځکه چې دغه بزګرو او د ښار ټول خلک په دې غنم باندې ولاړ دي او که دا له منځه ولاړ شي لرې ته محترم ډېر د بشري ناورین برابر شي.
نو دادګس خو د جګړو له امله هم راغلي دي او د وچکالۍ له امله تېر دوه کاله مخکې وچکالۍ وه. خپل څونه د لس زره قیمت په دوه زره افغانۍ خرڅ کړه، هغه یعنی په پولیس ورکړه یا د اولاد په نفقه کې مصرف کړه. کیلن هیڅ یاد که چا دوه سوه پسونه درلود د کیلن لس پسونه په وطن کې نه لري یا شل نه لري، ټول مالداري د لاسه ورکړې ده.
ماشام کور ته پروتم ټکان سات طالبان لرال ولوز بعدم دایوه دغه ماده دوغه خو اخره کی چې زدا کوښنیو بس ولیا وطن غنس عجزین پاجرا کی ورور په پښو باندې لیتی پښه سره تورسه را رواني کړی. هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاتس دی، یو دانه توس می راول بعد ان کوښنیو می راستدی نو شال مکمل پات دی شی می لا بل ولا کرای ست دی.
دغه دې چې دا وخت اوسه دا سړي یو سړي پر افغانانو باندې زو وسوي خوش اقتصادي د ترتیب نو کبره دا کاشتکار په وخت کې دوی دا جنگونه بس کی چې دا کاشتکار خلکو ټول کوي دا دوی خپل زور سره आवाज نه اشاره طرف زور سره تروري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه پنټاګون له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې د یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له قوله لیکي امریکایي او د ناتو ځواکونه غواړي چې د جولای د میاشتې تر نیمایي پورې له افغانستان ووځي. دا به له هغې نیټې څه باندې دوه میاشتې مخکې وي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له دې هېواد د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر یولسمه وروستۍ نیټه اعلان کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي له افغانستانه په بیړه د ځواکونو ایستل به متحده ایالات له لویو لاینحله مسایلو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکا د پا وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا مسله روښانه کړي چې له افغانستانه د ځواکونو په وتلو سره به په څه ډول د القاعده په څیر د تروریزم د ګواښونو په وړاندې مبارزه مخته وړي. د دفاع وزارت چارواکو همداشان تر اوسه له خپلو متحدانو سره یو موافقه چې امریکایي ځواکونه په نږدې کومو هېوادونو کې ځای پر ځای کړي نه ده ډاډمنه کړې. نیویارک ټایمز دغه راز وړاندې لیکي امریکایي چارواکو تر اوسه دې پیچلې پوښتنې ته هم ځواب نه دی موندلی چې آیا امریکایي جنګي الوتکې لکه ریپر ډرونز د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي چې د طالبانو لخوا د ښارونو د نیولو ګواښ له منځه یوسي. هندي اکانومست ټایمز ورځپاڼه د افغانستان ګاونډیانو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکي طالبانو دغه ګواښ د دې لپاره کړی چې د افغانستان ګاونډیان په خپله خاوره کې د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنکړي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا ډول یو اقدام به تاریخي تیروتنه وي او دا کار وشي دوی به غلي پاتې نه شي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د رژیم تر لنګېدو وروسته د افغانستان څو ګاونډیانو د امریکا متحدو ایالتونو ته اجازه ورکړه چې له اډو یې استفاده وکړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې هېواد له امریکا سره یوه معامله کړې رد کړل. افغانستان ته نږدې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې خبره په دې وروستیو کې وروسته له هغې راپورته شوې چې امریکایي چارواکو وویل چې له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې متحده ایالات له سیمې وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د کورونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه خو بایدن ټینګار کوي چې په دې اړه ترلاسه شوي معلومات نیمګړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له استخباراتي بنسټونو وغوښتل چې د کورونا وایروس د منشا د موندلو لپاره خپل څېړنې دوه برابره زیاتې کړي. جو بایدن د چهارشنبه په ورځ له دې ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپلو موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کړې بیان کې ټینګار کړی دی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي څو څرګند شي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی کله لابراتواره بهر خپور شوی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کورونا د خپرېدو د منشا لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلی دي چې شاید د کورونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پیکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سم همکاري نه کوي. جمهورې غوښتونکو او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا نظر خپور کړ چې د کورونا وایروس د یوې پیښې په ترڅ کې له لابراتوار څخه سرایت کړی او له حیوان څخه انسان ته نه دی لېږدېدلی. امریکایي چارواکي لا هم د کورونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چې له لابراتوار څخه خپور شوی وي. ولسمشر بایدن وایي امریکا به له هغو هېوادو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راولي تر څو د شفافو تحقیقاتو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي جین ساکي د سیشن بی پروس وویل چې واشنګټن په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نویو تحقیقاتو ملاتړ کوي. دې زیاته کړه چې اغېزمنې څېړنې پکار دي. چین باید ګام راواخلي او اجازه ورکړي چې د کورونا وایروس اصلي علت معلوم شي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښاره نوري نړۍ ته خپور شو.
واتس اپ ټلیفوني اپ د هند حکومت په وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت اسب کړی چې پرونی عملی بڼه غوره کړې او لمخې د واتس اپ د کارونکو شخصي معلومات ښایي نور پټ پاتې نشي.
د فیسبوک شرکت تلیفوني خدمات وړاندې کوونکې واتس اپ په نوې ډیلی کې سترې محکمې ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پر رامنځته شویو نویو قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوې قانون له مخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دغو شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رویټرز خبری اجانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړی چې له دې قضیه خبر دي خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نشودلو په شرط خبرې کړي. که څه هم د دې قانون له مخې واتس اپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرم معلوماتو له مخې په کومه ورانکاري تورن شوي وي خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملي کېدو وړ نه دی. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې واتس اپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او تلیفوني تماسونه د دریمګړې له لورې نسی تعقیبېدای او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کاروونکو لپاره دا خدمات یا اسانتیا له منځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتس اپ کاروي. په دې اړه رویټرز په خپل راپور کې نه دی ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل سي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتس اپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه لڅه ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند د صدر اعظم نارندر مودي د حکومت او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای سي، خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې دولت حاضر دی چې سر له سبا اوربند اعلان کړي، د جګړې د ډګر پر ځای د جګړې ډګر ته ودانګي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي متحده ایالتونه به له افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او ولس سره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي سولیون دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته لاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. دی له دوه کلونو رئیس د دې ګوند مشر و او تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته یې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. واشنگټن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د خبره د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارن جن پیر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. اساسي بشري حقوقو جون په شیبو کې خو تر دې مخکې به په جاپان کې د اولمپیک د دوبنۍ لوبو موضوع راوخلو. په جاپان کې د اولمپیک د دوبنۍ لوبو د لغوه کېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتې دوه دي. دغه لوبې چې ټاکل شوې و تیر کال ترسره شي یو تر اوسه پورې ځنډول شوي او په پام کې ده چې د جولای د میاشتې په 23مه پیل او د اګست تر 8مې پورې دوام وکړي. د دغو لوبو د لغوه کېدو ملاتړي وایي چې د کورونا وایروس د سرایت خطر زیات دی او که دغه لوبې ترسره شي ښایي ډېر کسان پر کورونا اخته شي. نور په دې رپورټ کې
د توکیو د اولمپیک وی همکار رسنۍ د دی لوبو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهی ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبه پورې سرلیکنه کې د دې هیواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرامه دي وضعیت وڅېړي او د دی لوبو پر لغوه کېدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندیز سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په توکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 23مه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
اوور 70% اف دی اتلیټس اند افیشلز هاف اوريدي
پس لوک تراویا زیات ورزشکاران یا د هیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیات هڅې پیل شوی او روان دي. د کورونا ضد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولای شو تاسو وهڅوو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دی بلکې زموږ جاپاني کوربنو ته د درناوي او هغوی سره د یووالي څرګندوی هم دی.
تکل
شي وا د توکیو د اولمپیک لوبې تیر کال تر سره شوې وای خو د کرونا وبا د خبرېدو لکبله ل یو کلن ځن ورسته کیږي. دا رویټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 15 تنو ته د کرونا واکسین رسیدلې دي. دا جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدې اونۍ په پایل کې په توکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د